د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا گلرس کال دو زرا دریوشتم دے جنوری دا میاشتی نا ہمانی تگا دا وائس آف امریکا ڈیو پا دے یو ساتا خبری خبرونے کی دتا زمانوش چلید ہر کلی وائن او اول ستاسو پامیا گرزوما اس وقت دا تازہ و مهم و خبری نو سٹکو تا پرتانگ دلہ کی دا فوس پا قافلہ بستوال برید کی دا یو افسر پا گڑون تینزہ اسکر جو بل شوی او پا بنو کی پولیسو دا دو ترہگر و دا وجل دعوی کرد دا ٹی ٹی پی پا فوس دا برید زمواری من رد دا بل لور تا پا کل جنوبی وزیرستان کی نن پسلو رمروز دا نامنے پا زد و امن دا پارا ولسی پر لد دوام لری او حکومتی چارواکو سر خبری هم روانی دی نړیوال مالیاتی ادارې آئی ایم ایف امکان څرګند کړی چې په جنیوا کې نړیوال مالیاتی ریزیلینٹ کانفرنس کې د پاکستان وزیر خزانه سردار سره ملاقات شي او پاکستان ته د پور پروګرام کې په ستونزو بحث وکړي شي. په افغانستان کې د یونام مرستیال مارک سپوتزل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف له وزیر محمد خالد حنفی سره لیدلی او په افغانستان کې د ښځو په کار او تعلیم باندې د بندیزونو تر زر تر زره پای ته رسولو غوښتنه وکړې ده. سټه کې تاسو ورودل او زغښې د خبرونو تفصیل تا اسان ضلع کې د پوسټ په قافله او استوال دي چې په یو څر په ګډون کې نږدې اسکر جو بل شوی او په بنو کې پولیسو د دوو ترهګرو د وژلو دعوا کړې ده. ټي ټي پی په پوز د برید ذمہواری منلې ده. بل لور ته په کوز جنوبي وزیرستان کې نن په سلورم ورځ د نامنې په ضد او امن د پاره ولسی پر لد دوام لري او حکومتي چارواکو سره خبرې هم روانې دي. د پاکستان پولیس په خپل سند ویلي خو پولیس یې تاییدوي او وایي د پولیس په پارټي د برید بیګا د شپې د ټانک ضلع په پخوانی نیمه قبایلي سیمې پینګ شینکچ کې شوې ده. د سیمې نه امنیتي سرچینو ویو ای دیو سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي پولیس یو ناروغ تن د پوځي سرتیرو په ساتنه کې روغتون ته وړلو چې په لار کې په نامعلومه کسانو له درنو او سپکو وسلو سره برید وکړو. ویل شوي د برید وروسته نور امنیتي عسکر د پیښې ځای ته لېږل شوي. ټول سیمه په ګیرا کې اغستې او د لټونو عملیاتې پیل کړې دي. خوا په کوز جنوبي وزیرستان کې د نامنې په ضد او د امن دپاره احتجاجي پړلت نن په درېیم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي په سیمه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یوه ورځ کې د غلط امن پر ځای کولی شي. په دغه پړلت کې د زرګونو په شمېر د سیمې سیاسي او غیر سیاسي مشران او فعالین برخه لري او وایي په علاقه کې د بدترینې نامنې سره مخ دي. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وای احتجاج کوونکو ته یې د غوښتنو د پوره کولو ډاډ ورکړی او د ډی سي په مشرۍ یو پلاوی به نن ماسپښین یو ځل بیا ملاقات کوي. خو لاریون کوونکي وایي تر هغو به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي سوچ حکومت او امنیتي ځواکونه ورته د سولې ډاډ ورنکړي. نړیواله مالیاتي اداره ایم ایف آی امکان لري په جنیوا نړیوال کانفرنس کې د وزیر خزانه اسحاق ډار سره د پور په پروګرام بحث وشي. د دې نړیوال کانفرنس مقصد په پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو له وجې د ځپل شوي خلکو مالی مرستې کول دي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو پاکستان د آی ایم ایف سره شوي د لوزنامې ټول شرطونه عملي کوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ذلاکت خان وایي مالیاتي ادارې د دې وړاندې پاکستان ته شرطونه خوادي وو او حکومت دغه شرطونه پوره کوي نو امکان لري د پور پروګرام بحال شي. آی ایم ایف دا بنه غواړي چې د پاکستان اقتصاد دیوالیه کېدو ته لاړ شي. آئی ایم ایف غوښتي چې پاکستان خپل آمدن سیوا کړي او ټیکسونه ولګوي د تمانی بیې زیاتې کړي او خپلې خسارې راکمې کړي. د بلوچستان صوبې د مکران ډویژن کمشنر سید فیصل آغا او د گوادر ضلع پولیس افسرانو او د فیشیز محکمې چارواکو ویلي په گوادر کې د گوادر ته حق ورکړی احتجاج د چین پاکستان اقتصادي پروژې سی پیک په لاره کې خنډ جوړ وو ځکه یې دغه احتجاج لری کړی او پر ضد مقدمې جوړې کړې دي. احتجاج کوونکو ویلي د سی پیک په ضد نه دي د خپلو آئینی حق قانوني حقونو دپاره احتجاج کوي. د گوادر د پولیسو ایس ایس پی نجیب الله پندرانی ویلي د تحریک غړو سرکاري ځایونو ته تاوانونه اړولي او اور یې اچولی وو. په تشدد کې لاس ترونکو کسانو په ضد یې مقدمه درج کړې چې یوه مقدمه پکې د پولیس عسکر د 8 وژنې هم شامل ده. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استاذي مارک سپوتزل پرون د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر محمد خالد حنفی سره لیدلی او د افغان ښځو په زده کړو او په مرستندویو ادارو کې د هغوی په کار د بندیزونو د زر تر زره پای ته رسولو غوښتنه یې ترې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه ویلي د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې روستۍ بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستې رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. یونامه ویلي پوځ د لدغې وړاندې د خالی په ورځ د واکمنو چارواکو د لوړو زده کړو د وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې زر تر زره د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه ترې کړې وه. یونامه ویلي وو افغانستان د ناورین نوي پړاو ته وردنه کیږي. د طالبانو لخوا د ښځو په زده کړو او په مرستندوی ادارو کې د هغوی په کار بندیز په ټول افغانان زیانمن کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د بی وی ډیوا قدرمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي ریپورټونو ته. ستاسو کوربه فواد لامی. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د پوځ په قافلې وسلوال بریج شوی چې پکې د یو افسر په ګډون 15 عسكر روبل شوی دي. د دې بریج ذمہواری چې ټی پی په غاړه اخیستې ده. بل پلو په بنو کې پولیسو د دوو ترهګرو د وژلو داوا کړې ده. همداراز ریپورټونه وایي چې په کوز جنوبي وزیرستان کې نن په څلورم ورځ هم د ناامنۍ پر ضد او د امن د پاره ولسی پرلت دوام درلود او حکومتي چارواکو سره خبرې هم روانې دي. نور تفصیل د عدنان بیٹنی په دې ریپورت کې واوري.
د ټانک د پاکستان په پوز په کاروان شوې د تازه بریټ په اړه پوز په خپل څه نه دی ویلي، خو پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي د پوز په پارټۍ د بریټ بیګا د شپې د ټانک ضلع په خوانی نیمه قبایلی سیمې پینګ شینکچ سیمه کې شوایي. د سیمې نه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې فیلي، پوز یو ناروغ تند پوزي سرتیرو په ساتنه کې روغتون ته وړلو چې په لار کې پرې نامعلومه کسان لدرنو او سپکو وسلو سره بریټ وکړی. د سرچینو تر مخه امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریټ ته پکله ځواب ورکړی او په شای تمبه فلای او د ډزو په تبادله کې د پاکستان د پوز یو افسر په ګډون 15 عسكر میجر شمس نایک سیراج، نایک ارشاد، لاس نایک ساکب او سپاهی امیر ماشوک روبل شوی دي. ویل شوی دي بریدروست نور امنیتي عسكر د پیښې ځای ته لیږل شوی. ټوله سیمه په ګیره کې اخسته او د لټون عملیات پیل کړی دي. د دې ترڅنګ د بنو پولیس دا واکړه چې هغه دوه تر هغهري وژلې چې 13 ورځې د ټاون تاڼې په حدودو کې د پولیسو په غشتي پارټۍ بریټ خړې فو. پرون په بنو کې په پولیسو بریټ شوی چې پکښې یو پولیس عسكر وژل شوی او یو روبل شوی فو. د بنو ضلع د پولیسو یان وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي فو تر هغه د پولیسو په ګاډي ډزې کړې چې پکښې د پښم خان په نوم یو پولیس حوالدار وژل شوی او د شاولی خان په نوم یو بل پولیس اهلکار روبل شوی فو. هغه ویلي پولیسو هم په تر هغه ځوابي ډزې کړې، خو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې هغوی له سیمې څخه تښتېدلې او پر ځای د لټون عملیات را فانتي. پولیس وایي دغه کسان ځنګړي عملیاتو کې وژل شوی دي. څارواکي وایي بیګا د شپې نه وخت ډېره اسماعیل خان په یارک تاړه هم وسلوالو بریټ کړی، خو د پولیسو سمدستي ځواب ویلو وروسته وسلوال تښتېدلې او پر ځای عملیات را فانتي. د یارک تاړه څارواکو وویل د ډزو په تبادله کې کوم مرجوب نه ده اوښتې. بل لور ته په کوزه جنوبي وزیرستان کې نن په څلورمه ورځ هم د نا امنۍ پر ضد او امن د پاره ولسی پرلت د فهم لري او حکومتي چارواکو سره خبرې هم را فانتي. پرلت کوونکو ضلع ته تلونکي او راتلونکي د گاډو تګ راتګ لوی لارې تړلې دي او حکومتي دفترونو څخه هم بایکاټ کړای. دوی غواښ کړی کچري غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. احتجاج کوونکو سره انتظامی او امنیتي چارواکو خبرې هم روانې دي. د کوزه جنوبي وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر ناصر خان دفتر چارواکي وایي د دې احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو یو شمېر پړاوونه ترسره شوي او دوی ته د غوښتنو منلو باور ورکړل شوی دی. هغوی وویل نن به بیا د مرستیال کمشنر په مشرۍ حکومتي پلاوی د احتجاج کوونکو سره فینی. عدنان بیټنای ډیفا ټانک.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان صوبې د مکران ډیویژن چارواکي وایي د ګوادر احتجاج کوونکي د سی پیک په لار کې خند وو نو ځکه یې پر ضد عملیات شوې دي. د بلوچستان صوبې د مکران ډیویژن کمشنر سید فیصل آغا او د ګوادر ضلع پولیس افسرانو او د فشریز محکمې چارواکو ویلي په ګوادر کې د ګوادر ته حق ورکړي احتجاج د چین پاکستان اقتصادي پروژې یا سی پیک په لار کې خند جوړو، ځکه یې د احتجاج په خلاف اقدام کړی او د اته تلویحتنو خلاف مقدمه درج کړې دي. خو احتجاج کوونکو ویلي دي د سی پیک پر ضد نه دي، بلکې د خپلو آئینی او قانوني حقونو لپاره احتجاج کوي. حفیظ شیرانی د نور تفصیل سره.
د گوادر د پولیسو ایس ایس پی نجیب الله پندرانی وویل د تحریک غړو سرکاري ځایونو ته تاوانونه اړولي او اور یو اچولی وو. په تشدد کې لاس لرونکو اته څلوېښت کسانو پر ضد مقدمه درج کړي چې یوه مقدمه پکې د پولیس عسکر د وژنې هم شامل ده. پندرانی وویل حق دو تحریک د گوادر ایکسپریس وی تړلې وه چې له کبله یې د گوادر بندر او په گوادر بندر کې دننه د غیر ملکي وګړو ترڅنګ د کسټم محکمه، نیوي ځواک او نور خلک بند پاتې وو. بل لار نه وه، ځکه مو د دوی خلاف قانوني کاروایی وکړه. گوادر ته حق ورکړی په نامه تحریک له یو کال زیات مودې څخه په بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه کړي. د 2020 کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې په گوادر ښار کې احتجاجي پرلت کښنولې وو چې پر 26 دسمبر پولیسو دا احتجاج په زور ختم کړی.
26 دسمبر کے بعد سے
د 26 دسمبر وروسته چې کومو کسانو سړکونه، ایکسپریس وی، جی ټی روډ او نورې لارې بندې کړې وي او هلته نا امنی جوړ کړه، ډبر یې وويستي، اورونه یې لګولی وو. د ډیپټی کمشنر کور، د ډی آی جی دفتر او په زیات شمیر عسکر ټپیان سوي وو. بیا دا خبره وسوه چې په پوره ښار کې د کرفیو حالت دی، ښار بند دی او کاروبار درېدلی. په داسې وخت کې ځینې ګامونه اخیستل اړین وي. د خلکو د حفاظت لپاره مو پر احتجاج بندیز ولګاوه او موبایل سیګنلز مو بند کړل. اوس ټولې پابندیانې بیرته اخیستل سوي. ټول اداري سکولونه، د گوادر بندر، فیشریز او کاروبار هر څه بیرته فعال سوي. گوادر ته د حق غوښتنې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن له نامعلوم ځای په خپاره کړي ویډیو پیغام کې حکومتي دعوی رد کړي او ویلې دي نه د سی پیک پروژې مخالف دی او نه د تشدد لار خپله کړي. وایي د پر امن احتجاج لار خپله کړي خو حکومت یې مخه نیولې. پر 26 دسمبر پیل شوي عملیات تر اوسه روان دي. زموږ په لسکونه غړي په بند کې دي. د تحریک له یو مشر حسین واډیلا سره دیا لستانه نور د کوټې په جیل کې بند کړل شوي. له اته دیر څخه تر څلوېښت غړي د گوادر په تاڼو کې دي. د بلوچستان ساحلي ښار گوادر د نړۍ تر ټولو ژور او د تودو اوبو بندرګاه بلل کېږي. په 2015 کې د چین او پاکستان ترمن د پاکستان چین اکنامیک کوریډور یا سی پیک په نامه د عربونو ډالرو پروژه پیل شوې وه. د دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو لخوا بیا بیا دعوی کېږي چې یاد پروژه به د گوادر ښار او بلوچستان د ترقی او پرمختګ سبب سره سره ټوله سیمه په اقتصادي توګه پیاوړې کړي. خو د گوادر د ځای خلکو او گوادر ته د حق غوښتنې تحریک حکومتي دعوی رد کړي او وایي د گوادر ځای خلکو ته د گوادر د پروژې هیڅ ګټه نه درسولې، ځکه یې له کال 2020 څخه په گوادر کې احتجاجي پلتونه پیل کړي دي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نړیوال مالیاتی ادارې IMF امکان څرګند کړی چې په جنیوا کې نړیوال ماحولیاتی ریزیلینټ کانفرنس کې د پاکستان وزیر خزانه اسحاق ډار سره ملاقات وشي او پاکستان ته د پور پروګرام کې پستونزو بحث ترسره شي. اقتصاد پوهان خوشبینه دي چې مالیاتی ادارې د پاکستان د پور پروګرام بحاله کړی او اداره به دا نه غواړي چې پاکستانی اقتصاد دیوالیه کېدو ته ولاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته دی وړاندې ویلی وو چې د آی ایم ایف سره شوی ټول شرطونه به عملی کوي. تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې واوري.
نړیواله مالیاتی اداره آی ایم ایف وایي امکان لري په جنیوا نړیوال کانفرنس کې د وزیر خزانه اسحاق ډار سره د پور په پروګرام بحث وکړي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو پاکستان د آی ایم ایف سره شوی د لوزنامې ټول شرطونه عملی کوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ذلاکت خان وایي مالیاتی ادارې د دې وړاندې پاکستان ته شرطونه ایښودي او حکومت وایي دغه شرطونه پوره کوي نو امکان لري د پور پروګرام بحال شي.
دینا نور بدتر سچویشن تا لاړ شي یا ڈیفالٹ طرف تا لاړ شي. نف یو څو شرطونه ایښي دي، یو خو دا دی چې کوم خساره چې د دې پوره کولو دپاره نیږي ټیکسز لګوي، د بجلی بیس یعنی د یوټیلیټی پرایس چې سی واټي او غیر ضروري اخراجات چې کوم دي دا تاسو کنټرول کوي او سره کوم کرنٹ اکاؤنٹ دی شرط دا کنټرول کوي.
په کال 2019 کې د پاکستان حکومت د آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالر د پور لوزنامه لاسلیک کړې وه، خو تیر کال دا لوزنامه د شپږ ارب ډالر نه او ارب ډالر ته وزول شوې. د پاکستان مرکزی بینک وایي دا وخت د بینک څخه 4.15 ارب ډالر غیر ملکی زر مبادله ذخیره موجود ده او پاکستان په پوری توګه 8 ارب ډالر ته اړتیا لري چې روان کال کې د غیر ملکی قرضو واپسی وکړي. اقتصاد پوه پروفیسر ډاکټر میراج الحق وی ویډیو ته وایي دا وخت پاکستان سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف پروګرام ته اړتیا لري، ځکه چې د مالیاتي ادارې د پروګرام د بحالې وروسته ملګري هیوادونه او مالیاتي ادارې به پاکستان ته پنګونه ورکړي. اقتصادی پوهان وایي تیر کال د جون په میاشت کې راغلي د سیلابونو له وجې د پاکستان اقتصاد ته په غټه کچه تاوان اوړېدلې. حکومتي شمیرې وایي په مجموعي توګه د 10 ارب ډالر نه زیات تاوان شوی. د سیلابونو او پاکستانی روپے د قدر د کمی له امله ګرانی زیاته شوی او د عام اولس په ژوند بد اغیزې شوی. د ملګری ملتونو او پاکستان په مرسته په جنیوا کې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې شوی نقصان د بیا بحالې لپاره نړیوال ریزیلینټ کانفرنس هم شوی او پاکستان امید څرګندوي د دې نړیوال کانفرنس نه 8 ارب ډالر مالی مرستې ترلاسه شي. د دې وړاندې ملګری ملتونو د پلی شوی خلکو د امداد لپاره 814 میلیونه ډالر اپیل کړي، خو صرف 200 میلیونه ډالر امداد شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د بی وی ډیوا ریډیو ماخمنۍ خبری خبرونه ده. اوس هم ورسیږي د نړیوالو مطبوعاتو برخې ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، نن په جنیوا کې پاکستان او ملګرو ملتونو په شریکه یو نړیواله غونډه رابللې چې مقصد یې پاکستان ته امداد جمع کول دي چې د تیر کال تباه کونه سیلابونو نقصان ورباندې پوره کړي. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د موسمي بدلون په نتیجه کې د پاکستان د سیلابونو په باب خبرې کیږي. چینل نیوز ایشیا هم یو مضمون خپور کړی چې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پاکستان کې تیر کال اگست کې راغلو خونړو سیلابونو پاکستان ته لوی جانی او مالی زیان تاوان رسولې ده. پاکستان د سیلابونو د لاسه د خپل شوي زیان تاوان او په خصوصي توګه د مالی زیان په عوض کې د بین الاقوامي امداد تمدار ده. په دې موضوع د سنگاپور د سی این این نومي خبر رسانی ادارې په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرحد د متحده قانونو د ترقیاتي ادارې د مشر د بیان نه اخیستل شوی دی، په کوم کې چې د متحده قانونو د ترقیاتي ادارې مشر د فرانس خبر رسانی ادارې ته ویلي دي چې بین الاقوامي برادری د پاکستان سره د تیر کال د سیلابونو د تباهۍ نه دراوستو لپاره لازمن امداد وکړي، او که بین الاقوامي برادری پاکستان له لاس ورنکو نو پاکستان به سخت مشکلاتو کې ګیر پاتې شي. سی این ای د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې پاکستان تیر کال اگست کې د پشکال د شرق برانونو د تباهۍ د لاسه نن هم پتیندکونه دي، په کومو کې چې د 1700 زیات خلک مړ شوي او 3.3 کروڑ لکه خلک بد ځپلې شوي دي. د پاکستان په فوري او اهمو ضرورتونو د غور کولو د پاره پاکستان او متحده قانونو په شریکه د جنوري په 9 تاریخ جنیوا کې یو بین الاقوامي کانفرنس رابللې ده. په دې کې به د پاکستان د پاره د اربونو ډالرو د نقد امداد او د نورو مرستو د لوزونو حاصلولو کوششونه کولای شي. د متحده قانونو د ترقیاتي پروګرام منتظم ایچ ایم سټینیر ویلی دی چې پاکستان کې د سیلابونو د لاسه شوی بې کچه تباهي او د سرو مال زیان تاوان بېشکه چې یو بې مثل خونړی قدرتي آفت وو. د متحده قانونو د ترقیاتي پروګرام منتظم ایچ ایم سټینیر دا هم ویلی دی چې د سیلابونو د تباهۍ د څو میاشتو کېدو باوجود د پاکستان حالات اوس هم ډیر سنگین دي. د زیاته کچې د سیلاب اوبه اگر که اوس ناستی دي، خو د دې اثرات نن هم شته. پاکستان کی دستر دوبارہ ودانے و بآلے درانے کارونا شروع کول پکار دی. پا ریپورٹ کی ویلے شیوی دی چھ پاکستان کی دا اگز دا میاشتی دا سیلابونو دا لاسنن ہم پلکونو خلق بے کور اپراتی دی. کم خلق چھ خپلو کورونو تستان شیوی دی دا لوٹی لوٹی دی او دا دوی پا پٹو کنن ہم دا سیلاب لے پراتی دی. دا متحدہ قانونو وینا دا چھ دا خوراکی موادو نرخون دیر زیاد شیوی دی او دا وقت یو کروڑ شپک سلویخت لکه خلق دا خوراک کمی سرا مخ دی. دا عالمی بینک تخمینه دا چھ دا سیلابونو دا لاس پاکستان کی 9 ملین نور خلق دا نیسته دا جن پتی رولو مجبور شیوی دی. سی این ای لیکی چی دا گل دا ورازی جنیوا کی دون که کانفرنس با دا پاکستان دا وزیر اعظم دا شاباز شریف او دا متحدہ قامونو دا لوی سکتر دا انتونیو گوترس دا تقریرونو سرا شروع کی گی او دا با پاکستان کی دا بحالے او دا ودانے دا کارونو دا پارا شتمنو ملکونو نا دا شپارس و عربو ڈالرو دا لوزونو اخستو کوشش کی. دا متحدہ قامونو دا ترقیاتی پروگرام منتظم خاغلی سٹین یرویلی دی چی دا بین الاقوامی برادرائے اخلاقی فرض دی چی دا سیلابون نو د تباہین پراوتو کی د پاکستان امدادو کی د زیاته کا ک پاکستان سره امداد اونکړې شو نو دا ملک با د کلونو کلونو پورې د سخت حالاتونه راونځي.
کا موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003.
خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د غنمو د اوړو بیې جګې شوې دي چې ورسره نان بیانو د یوې ډوډۍ بیه 10 روپۍ سیوا کړې ده. د اوړو یو بیپاری حاجی رامبیل دیوه ته وویل چې دا وخت د مکس اوړو د 10 کیلو تروړۍ بیه 3,00 روپۍ ده. بازار کې په سرکاري بیه د اوړو اخیستونکو نصر الله وایي د دې اوړو معیار خراب او ترلاسه کول یې ګران کار دی. نور تفصیل د مدثر شاه په رپورټ کې اوریدای شي.
دا مهال ټولی صوبې کې د غنمو د اوړو بحران پیدا شوی دی. صوبایي حکومت بلا بلو منډه هو کې پارزان نرخ عامو خلکو ته اوړو ورکوي خو دغلته اوړو ته راغون شوي ګیله کوي چې یو خو د اوړو تروړه د 10 کیلو په ځای 10 کیلو وي، بل معیار ډیر خراب وي او ترلاسه کولو کې هم مشکلات وي. لکه د پیښور په جګی کلی څخه اوړو پسې راغلی نصر الله چې ډیوه ته وایي
هر غریب چې ګنګه پریشان غریب سره چې مالدار هم پریشان دي نو دا نه رسیږي او په هفته کې دلته یو ورځ یا دو ورځې اوړه درکوي نازیمان دې نه زیات هم نه درکوي درله که دا مطلب د جمعې په ورځ اخیستی دي نو د هفتې په ورځ تا ته نه میلاویږي یا د پیر په ورځ به مشکل باندې میلاو شي یا به په هغې باندې نه میلاویږي.
بل پلو ته د غنمو او اوړو د صوبې تر ټولو لوی منډه هاي کې کاروباریان وای دی ته اوړه د پنجاب ناراضي د پښتونخوا د فلور میلونو کوټه ډیره کمه ده. تر دې چې کم اوړه راشي نو په هغې د لارې خرچه هم مخیږي. د رامپوري دروازې منډه هاي یو کاروباری حاجی رامبیل د اوړو بیسه داسې وایي
دا زمونږ په دې مارکیټ کې په نیو رامپوره گیټ کې د 10 کیلو اوړو قیمت چې دی 3,000 روپۍ دی او دا فین چې دی هغه 3,300 روپۍ دی. فین کم نن بیان ہوتا چې نن نو واته ورځې مخکې په 9.5 زرا 80 کیلو فین به ملاوي دو داغي قیمت اوس 10,500 دی.
دوړو بیو سره د پیښور زینو سیمو کې نن بایانو د یو سل او یا ګرام ډوډۍ بیه د 10.5 روپۍ ته خېجولې ده. ځلی انتظامیه وایي نن بایانو دا اضافه د تړون خلاف کړې ده او د دوی په ضد به قانوني ګامونه واخیستل شي. خو نن بیان وایي اوړو کې د اضافې له امله دوی په زوړ نرخ ډوډۍ نشي خرڅولی. لکه د نن بایانو د اتحادیې د پیښور ضلع صدر محمد رحیم صافی چې وایي
اره میاش بناب ټول کې چې میاش کې کس کم شوی چې روټۍ ارزان کو او که ګران شوی چې روټۍ ګران کو نو هغه یو آپشن هغه استعمالی چې کوم د ناب ټول زمونږ د گرفتاری او د دکان سیل کولو هغه کوي. خو چې مغه تین بټه چې کې بل قانون دغه دی بل د هغه شک داده چې موږ سره به ارم یاش ناب ټول کین نو هغه آپشن هغه نه استعمالی.
وای زمونږ اتحادی تر دې دمه د کاربندیز اعلان نه دی کړی. ځینې ځایونو کې نن بیانو په خپل مخ سر دکانونه تړلې دي. البته دوه ورځې پس به زمونږ د ضلعي انتظامی چارواکو سره ملاقات وي او هغې کې به زمونږ د آئنده تګلارې ټاکنه وشي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، پیښور.
بیا هم خیر راغلی دا بی وی ډیوا ریډیو ده. په بلوچستان صوبه کې عادي خلک وایي چې په یوټیلیټی سټورو کې اوړه او غوړی او بوره نه ترلاسه کیږي. دوی وایي چې یوټیلیټی سټورو د توکو بیې هم زیاته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټې ښار څخه زموږ د خبریال حمید سمسور په رپورت کې اوریدل شي.
نورلال له کوټې ښار څخه 25 کیلومتر لري د کوچلاک څخه راغلی دی. دی د کوټې تر ټولو لوی د ټی ان ټی کالونی په یوټیلیټی سټور کې سودا کوي. وایي چې وړه نسته
په یوټیلیټی سټور کې یو شیم نسته. موږ راسو نن سویمه د راسو پښتنه وکړو وایي دلی راځي سبا راسه بل ورځ راسه چې راسو یو شی نه.
عادي خلک وایي چې یوټیلیټی سټور هم اوس د بنیادی توکو بیې زیاتې کړې دي. یوټیلیټی سټور غوړي اوس په 350 یو کیلوګرام، بوره په یو کم نیوي یو کیلوګرام او اوړه 10 کیلوګرامه تیلې په 648 ورکوي. خو په زیات شمیر یوټیلیټی سټورو کې اوړه نه ترلاسه کوي.
ما نوم پیروز خان دی، زه دا نوړ اکثر راغلی یم. یوټیلیټی سټور د پاره په دې د پاره راغلی چې وړه ډیر ګران دي بار، او دلته هم وړه نشته. وړه کم دي، د غریب عوام د غریب خلکو ضرورت دی. مین شی وړه دی نو بس دا وړه سی نشته. دلته په یوټیلیټی سټور کې هم شی نه ملاوي، او پات سو برس ولا غوړي سو له دغه تر مخ کې ریټو یو وس بډاو کړی دي.
دلته رالم بوره می غوښته، هغه په یو کم نیوي ده. نو بالکل غربت سره مخامخ، بل یې کاروبار نشته. وړو خو بالکل نه په بازار کې ملاویږي، نه په اسٹور کې ستا. یو مازار غلی ورته ولار زر کسان.
دغه هغه بنیادی توکي دي چې به ډیر ګران دي. په یو میاس کې و یو کاسته 40 کیلوګرام اوړه، 15 کیلوګرام بره، 15 کیلوګرام د غوړی ورکولو اجازه ستا. خو ځینې خلک بیا وایي چې د دوی کورونه ډیر غټ دي، وګړي زیات دي.
لیک شته مسره غلی مناس وړو سره علامه سار ملته دو پارسل پیدا کله 40 کیلو هغه نګور چې زور نرخ کنه وې نرخ په 2500 یو پارسل راک، دو پارسل 5000 راکله 30 کیلو. نو ودل ترانه سره دا شتور کې براغلی دا وې څه په سم ریټ در کې دلته نه سندلته وای نه ست نه دی راغلی. بکور کې اته ل 40 نه پاره، نو 40 کیلو به څوب ری دی وې په 2 ورځ به وې کوری اړي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان ویل چې مرکزی حکومت له دوی سره ژمنه کړې ده چې په صوبه کې تر 200 زیات یوټیلیټی سټورونه دي، واغو ټولو ته به بنیادی توکي ورکوي. مرکزی حکومت په دینزدو کې ویلي دي چې دوی و یوټیلیټی سټورو ته د بنیادی توکو د رسولو لپاره په سملاسي ډول باندې ګامونه اخلي، او ډېره زر به د بنیادی توکو کمی بشپړه کړي. حمید سمسور، وی وی ډیوا، کوټه.
د پنجاب پولیسو د اقلیتي احمدي جماعت 15 تنانو پر ضد په دې دلیل د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمه درج کړې ده چې غني حقوقي د قران په ترجمه کې بدلون راوستي دي. احمدي جماعت د مقدمه ته سخت برګون کودري او هغه بي اساسه بللې ده. بل اړخته د مذهبي والي د پاره د وزیر اعظم شاباز شریف سلاکار او د پاکستان د علماو کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په کراچی کې یو سرکاري ملازم لخوا خپل عیسائی زنانه همکارې ته د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمه سره د مخکیدو د اړه سنگینه معامله ګرځولې، او د نومول شوی تن پر ضد یې په سخت قانوني کاروایي ټینګار کړی دی. پیر ولایچا د نورو جزئیات سره
وی او ای ڈی وسره خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي کراچي هوائي ډګر باندې یو عیسائی زنانه ته د مذهب سکاوي قانون لاندې مقدمه دړکه ورکول دغه قانون غلط کارول او ناوړه مثال ګرځول دي.
قانون کې غلط استعمال کی دبکی دینا مې سمجھتم یي سب سے بڑی دہشتگردی ہے، کیونکہ ناموس رسالت کا قانون بڑا مقدس قانون ہے.
اغول صوبائی حکومت پکار دی دا ملزم پر ضد طرحگر عدالت کے مقدمہ اچھلوی کو بدبان جرم ثابتی کی نو ورتد عبرتناک سزا ورکڑی. پلوان دی سند صوبہ کے واکمن پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری ہم کراچی ہوائی ڈگر بان سیکیورٹی انچارج عیسائی زنانہ تے دڑکے ور کول دا پیخ نوٹس اگستے ہو. صوبائی حکومت ترمخ ہوائی ڈگر پارکنگ کی دا موٹر ادراول شوڑ پترس کی دا مذہب سکاوی قانون دڑکا اور قون کے ملازم دختل سوکین لرکڑے شوے دے ددے ترسنگ اقلیتن د زوراول لپار بدنام پنجاب صوبے چناب نگر کے میش پنز احمدیان و پزد قرآنی آیاتو کی دا بدلون پتوڑ دا مذہب د سپکاوی مقدمہ درچکول تہم زئی احمدیان سخ برگن خائی د تحفظ ختم نبوت عمومی سکتر محمد حسن معاویہ پخواس درج شوی دغه مقدمه کې نومول شوی او تن گرفتاره پزت احمدی جمعت د زئی پولیس سټیشن مخه ته احتجاج هم کړی دی. وی او ای ډی وسره خبرو کې د جمعت احمدی اویان عامر محمود دغه مقدمه بی بنیاد او ګرځول او تور لګول چې سلور کا لړوان دی او خواص باندې اوس کې دن کې کاروایی حکومتي بدنیتی بډاګه کوي.
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹیمپل کیا گیا ہو. قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ ہے اس پہ تو کسی کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے.
اگر درس پل کچ دوی پا قرآن کی دس قسم بدون سوچ ہم نشی کولے. عامر محمود پا خبر ادا سے بی بنیاد مقدمات کی دڑوان دین الوی اشبیرہ کی احمدیان پا جیلون کی بندیوان پراتی دی و دا زمانت دا حق نہ ہم محروم دی. خود پاکستان علماء کونسل مشر او دا وزیر اعظم شہباز شریف دا مذہبی و والی دا پار سلاکار مولانا طاہر اشرفی دا حکومتی کاروائی دفاع سے دا سے کوی.
لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں پولیس نے کاروائی کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے ایسا مواد جو ہے جس میں قرآن کریم میں تحریف شامل ہے.
وی او اے ڈی وسر خبروں کے اغول حکومت دا لاہور ہائی کورٹ دا حکم دلاند ایف آئی آر درج کرے دے. مولانا طاہر اشرفی با خبر دا پاکستان قانون او دستور احمدیانو باندے دا قرآن کریم ترجمہ یاد دے ویشلو بندیز لگاولے دے زکہ احمدیانو تا ہم دا سے غیر قانونی کارونو نا ڈڑا کول پکار دی. دا بشری حقوقو تنظیمونو د ډیر وخت راهسه د پاکستان د حکومت څخه د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو د پیښو د مخنیوي لپاره د قانون ته د بیا کتنې یا بدلون غوښتنه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه غوښتنه رد کړې دي او د دې قانون دفاع کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نین دا گلرس کال تو ذرا دری وشتم دے جنوری دمیاش تینا ہمانی تھا. دا وائس آف امریکا ڈیوا پدی یو ساتھ خبری پرونے کی دتا دما وش چلی دھر کے لیے وائن او اول ستا سپا میں اگر سما تا اس وقت دا تازہ و مہم و خبر نو سٹکو تا. پټان دله کې د فوج په قافله بستوال برید کې د یو افسر په ګډون 15 عسكر جوړ شول او په بنو کې پولیسو د دوو ترهګرو د وجل داوا کړی ده. ټي ټي پی په فوج د برید ذمہواری منلې ده. بلور ته په کل جنوبي وزیرستان کې نن په سلور مرز د نامنې په ضد او امن د پاره ولسی پر له دوام لري او حکومتي چارواکو سره خبرې هم روانې دي. نړیوال مالیاتی ادارې IMF امکان څرګند کړی چې په جنیوا کې نړیوال مالیاتی ریزیلینٹ کانفرنس کې د پاکستان وزیر خزانه اسحاق ډار سره ملاقات شي او پاکستان ته د پور پروګرام کې پښتون د بحث وکړي شي. په افغانستان کې د یونام مرستیال مارک سپوتسل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف له وزیر محمد خالد حنفی سره لیدلی او په افغانستان کې د ښځو په کار او تعلیم باندې د بندیزونو د زر تر زره پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ذمہواری من لے دا. بلورتا پکوز جنوبی وزیرستان کے نن پلورم اروس د نام نے پزت او امن د پارا السی پر دوام لری او حکومتی چارواکو سرا خبر ہم روانی دی. د پاکستان پولیس په خپل سندي ویلي خو پولیس یې تاییدوي او وایي د پولیس په پارټي د ابرید بیگا د شپې د ټانک ضلع په پخوانی نیمه قبایلی سیمه پینک شینکچ کې شوې ده. د سیمې نه امنیتي سرچینو ویو ای ډیوه سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي پولیس یو ناروغ تن د پوځي سرتیرو په ساتنه کې روغتون ته وړلو چې په لار کې پینې کسانو له درنو او سپکو وسلو سره شوې د برید وروسته نور امنیتي عسکر د پیښې ځای ته لیږل شوي. ټول سیمه په ګیرا کې اغستې او د لټون عملیاتې پیل کړې دي. خوا پکوز جنوبي وزیرستان کې د نامنې په ضد او د امن د پاره احتجاجي پړلت نن په درېم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي په سیمه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یوه ورځ کې د غلط امن پر ځای کولی شي. په دغه پړلت کې د زرګونو کشمیر د سیمې سیاسي او غیر سیاسي مشران او فعالین برخه لري او وايي په علاقه کې د بدترین انعام نه سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان دلی انتظامیه وايي احتجاج کوونکو ته یې د غوښتنو د پوره کولو ډاډ ورکړی او د ډي سي په مشرۍ یو پلاوی به نن ماسپښین یو ځل بیا ملاقات کوي. خو لارین کوونکي وايي تر هغه به خپل لارینونو ته دوام ورکړي سوچ حکومت امنیتی ځواکونه ورته د سړي ډاډ ورنکړي. نړیواله مالیاتی اداره ایم ایف آی امکان لري په جنیوا نړیوال کانفرنس کې د وزیر خزانه اسحاق ډار سره د پور په پروګرام بحث وشي. د دې نړیوال کانفرنس مقصد په پاکستان کې رکال 2022 د سیلابونو له وجې د ځپل شوي خلکو مالی مرستې کول دي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو پاکستان د ایم ایف سره شوي د لوزنامې ټول شرطونه عملي کوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ذلاکت خان وایي مالیاتی ادارې د دې وړاندې پاکستان ته شرطونه خو دي وو او حکومت دغه شرطونه پوره کوي نو امکان لري د پور پروګرام بحال شي. ایم ایف دا بنه غواړي چې د پاکستان اقتصاد دیوالیه کې دوه تلاړ شي. ایم ایف غوښتي چې پاکستان خپل آمدن سیوا کړي او ټیکسونه ولګوي، د تمانی بیې زیاتې کړي او خپلې خسارې راکمې کړي. د بلوچستان صوبې د مکران ډویژن کمشنر سید فیصل آغا او د گوادر ضلع پولیس افسرانو او د فیشیز محکمې چارواکو ویلي په گوادر کې د گوادر ته حق ورکړی احتجاج د چین پاکستان اقتصادي پروژې سی پیک په لاره کې خنډ جوړ وو، ځکه یې دغه احتجاج لری کړی او پر ضد یې مقدمې جوړې کړې دي. احتجاج کوونکو ویلي د سی پیک په ضد نه دي، د خپلو آئینی قانوني حقونو دپاره احتجاج کوي. د گوادر د پولیسو ایس ایس پی نجیب الله پندرانی ویلي د تحریک غړو سرکاري ځایونو ته تاوانونه اړولي او اور یې اچولی وو. په تشدد کې لاسترونکو کسانو په ضد یې مقدمه درج کړې چې یوه مقدمه پکې د پولیس عسکر د 8 وژنې هم شامل ده. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استاذي مارک سپوتزل پرون د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر محمد خالد حنفی سره لیدلی او د افغان ښځو په زده کړو او په مرستندویو ادارو کې د هغوی په کار د بندیزونو د زر تر زره پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوی یونامه ویلي د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې وروستۍ بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستې رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. یونامه ویلي پوځل دغه وړاندې د خالی پورس د واکمنو چارواکو د لوړو زده کړو د وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې زر تر زره د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه ترې کړې وه. یونامه ویلي وو افغانستان د ناورین نوې پړاو ته وردنه کیږي. د طالبانو لخوا د ښځو په زده کړو او په مرستندویو ادارو کې د هغوی په کار بندیز په ټول افغانان زیانمن کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. زه فواد لامیم. خبرونه مو واوریدل او اوس به تفصیلي رپورټونو ته دوام ورکړو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې واکمنو طالبانو باندې غږ کړی چې د جنکو په تعلیم او کار باندې بندیز دې لرې کړي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي نایب مارکس پوتزل پرون د اتوار اکشن بپورز د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر محمد خالد حنفی سره ولیدل او د افغان ښځو پر تعلیم او په مرستندوی ادارو کې د حقوقي په کار د بندیزونو د زر تر زره پای ته رسولو غوښتنه یې ترې وکړه. جزئیات د وکیل خان پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی یوناما ویلی د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې روستي د تعصب ډک بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستې رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. یوناما ویلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استاذ مارکس پوتسل له دغه وړاندې د خالی یشنبه پرواز د واکمنو چارواکو د لوړو زده کړو لو وزیر ندام محمد ندیم سره په لیدنه کې زر تر زره د بندیزونو د لری کولو غوښتنه اترې کړې وه. یوناما ویلیو افغانستان د ناورین د یو نوي پړاو ته وردننه کیږي. د طالبان لخوا د ښځو پر زده کړو او په مرستندویا ادارو کې د هغوی په کار بندیز به ټول افغانان زیانمن کړي. واکمنو طالبانو تازه بیانونو ته کم غبرګون نه دی ویلي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې یا خالی پرواز د ځنی اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو سره لیدلي او وایي هغوی ته د ښځو د اعلی تعلیم په اړه یو تګلاره وړاندې کړه او د دوه په وینا هغوی ورسره خوښه کړه. دا نوې تګلاره څه ده؟ وزیر په ټویټر لیکلي، په داسې طریقه کار کوو چې ښځو ته د اسلامي شریعت مطابق د طب، نرسنګ او نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابر شي او نارینه استادان وکولی شي په سند کې د پردې تر شا نجونو ته تدریس ورکړي. د تیر کال په وروستو ورځو کې د طالبانو حکومت کورنو او بارنو غیر سرکاري ادارو یا این جی اوګانو ته امر وکړو چې په سمدستي توګه د افغانو ښځو کارونو لا دې لکبل وزندوی چې د دوی په وینا هغوی اسلامي حجاب او په کار کې له سړیو د بیلولو امر نه عملي کوي. نړیوال ټولنې د طالبانو د غام په سمدستي توګه غندلې او ویلي دي دا کار به د ټولو افغانانو د ژوند لپاره سمدستي خطر لرونکي نتیجې ولري. پوتزل په داسې حال کې د افغانستان د مشرانو سره لیدلی چې په 13 جنوري د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د بشري مرستو په کارکونکو د بندیز په اړه د بحث لپاره غونډه را جوړوي. د ناروې د کډوالو شورا سیکرټري جنرال د اتوار پر ورځ کابل ته رسیدلی او ویلي دي د طالبانو د مشرانو سره به د غیر دولتي ادارو په کارکونکو خزو د بندیز لری کولو غوښتنه وکوي. جان انگلند د کمی غټي خیراتي ادارې مشر دی چې په افغانستان کې په غیر دولتي مرستندوی ادارو کې په خزو کارکونکو د بندیز وروسته د کابل سفر کړی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د ماشومانو د تحفظ نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار باندې د بندیز په دوام او د دې په ناوړه نتیجو اندېښنه خودلې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز به په هیواد کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي لامل وګرځي. د ماشومانو د حقونو د لپاره کارکونکي وایي چې د کارکونکو ماشومانو شمیري په زیاتېدو سره به نه یوازې د ماشومانو تعلیمي لړۍ متاثر شي، بلکې د کار په ځایونو او بازارونو کې به ترې ناوړه استفاده هم وشي. عبدالرزاق نور تفصیل وړاندې کوي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن په خپل وروستنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په غیر دولتي موسساتو کې په کار کول بندیز به ماشومان په دې مجبور کړي چې په لارو کوسو، کارخانو او د خلکو په کورونو کې کارونه وکړي، ځکه چې د دغه بندیز لوجې د خدماتو ورکولو لړۍ ځنډولې شوې ده. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه نصیر کوټوال او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د هیواد موجوده وضعیت په محال چې د مرسته کوونکو ادارو لخوا خلکو ته امداد نه رسیږي، نو کورنۍ مجبوره دي چې د معاش ګټلو لپاره ماشومان کارونو ته ولیږي.
د دغه بشری مرستو ټارګټ ګروپ هم خزینه او کوچنیان دي. کله چې خزینه نه یې ګمارل شوی هغه کوچنیانو ته لاسرسی نشي کېدی، کاغه جونې دي کاله کان دي، نو هغه مرستې چې کمی دوی ته تخصیصیږي هغه دوی ته نه رسیږي. دوی مجبور دي به از چایلډ لیبر دوی کارو کی، که څه هم حالت داسې دی چې د کوچنیانو لپاره هم د کار موارد نشته، بیخی کم دی، مجبوریږي هغه غداګری ته سوال کولو ته مجبوریږي.
طالبانو تیر کال د دسمبر په سلی رښتما د یوې اعلامیه د لاري خزي او جنکی په غیر دولتي موسساتو کې د کار کولو څخه منع کړی. سیو دی چلډرن په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې د طالبانو دغه بندیز په داسې وخت لګولې شوی چې افغانستان د اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او په هیواد کې 2.2 میلیونه ماشومان او لوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د رپورت تر مخه یو رسته سروې خای چې په کال 2022 کې د کورونو یو کم ډیر سلنه سرپرستو میرمنو لکتر لګ خپل یو ماشوم کار ته لګلې دي چې په کال 2022 کې د غشمیره یو کم شل فیصد مخې تر غلی و. په افغانستان کې میش د ماشومان د حقوقو مبارز فرید عبدالرحیم وایس اف امریکا ډی ونی واستوای چې کم ماشومان د تعلیم تر لاسه کولو په ځای په معاش ګټلو بوخشي په هغو کې د زیاتره څخه ناوړه استفاده کیږي چې خراب سری د ماشومان ترڅنګ په ټولنه هم پریوزي.
تاثیرات متاسفانه منفی دي د ځکه چې په اوس شرایط کې چې دغه ماشومان باید دوی تعلیم وکړي، دوی باید ښوونځي ته لاړ شي، دوی دغه کارونه تزي چې دا دوی پر راتلونکي باندې منفی اغیز کوي. له بلې خوا څخه دغه ماشومان څخه ځینې هغه تروریستي ډلې چې دي، هغه مافیایي ګروپونه چې دي، دوی څخه بیا ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې دغه پیښې یا دغه کیسونه ډیر زیات دي چې بیا له دغه ماشومان څخه منفی ګټه اخیستل شوی دي. اته دغه ماشومان له هیواد څخه بهر قاچاق شوی دي، له دوی څخه بیا جنسي استفاده شوی دي. او لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د ځینې مافیایي او تروریستي ګروپونو ښکار شوی دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالي یوناما مرستیال مارکس پوتزل پرون د اتوار پر ورځ د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزیر محمد خالد حنفي سره لیدلی او د افغان ښځو په زده کړو او په مرستندوی ادارو کې د هغې په کار د بندیزونو د زر تر زره پایته رسولو غوښتنه ترې کړې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
شاوخوا تر دریسو افغانان چې خځې او ماشومان هم مرسره وي د کراچۍ او حیدرآباد په جیلونو کې بند پاتې وو د خوشی کېدونه یو وروسته پر چمن پوله افغانستان ته وسپارل شول. دغه افغانانو ویل چې هلته په جیلونو کې د دوی سره پاکستانی چارواکو بد رویه کوله او اوس هم هلته په سلګونو افغانان قید پاتې دي. نور حال د سیمینا نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ او حیدرآباد جیلونو کې بند پات افغانان چې په کې زیاتره زنانی او کوچنیانو د خوشی کېدو وروسته پر چمن بابدوسی دروازه باندې افغان طالبان چارواکو ته ورسپارل شول. افغان طالبانو حکومتي بیان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر جاری کړی یو پیغام کې دغه افغانان افغانستان ته د سپارلو پخلی کړی دی او نور زیاته کړی ده چې باید رور هیواد نور افغانان بندیان نه کړي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د نفرت او پسلې سبب وګرځي. په کراچۍ کې د پاکستانی پولیس چارواکو په وینا 1500 دیش افغانان چې پکې زنانی او کوچنیان هم شامل دي د کراچۍ او حیدرآباد جلونو څخه خوشی کړي دي چې پرچمن بارډر او افغانستان د سپارول د پاره لیږلي دي. خو پرچمن پوله ځای چارواکو 288 افغانان افغانستان د سپارولو تصدیق کړي دي چې د اتوار په مقصد پرچمن پوله افغانستان ته پواله کړو چې دغه افغانانو سره یو مړی هم ورسره وو چې هغه هم افغانستان ته ولېږل شو. پرچمن پوله افغانستان ته د سپارولو په محل دغه افغانانو وی وی دی وته وویل د کراچۍ او سند په جیلونو کې د دوی سره پاکستانی چارواکو ناسمه چلن کاوي.
زمانم جانان دی د څلور میاشتې کې په جیل کې وامه پرون مازدیګر راوته دی چې زنانه را سره دی واړه ماشومان را سره دی یان دی یم نه دی شو کړی چې څه سیا ډوډۍ ورته راوړي خپل په جیب بیا وای چې تاسو پیسې راغی چې زیاده پرابلم خپل د بچو د پاره ډوډۍ پیدا کوم خو هغه نو وسو ګورم په جیب کې تیر کړی.
زما خدای دا دی دلته په کار روزګار به سي دوی شپې مې کار وکړي مش په جې ته بوتلم 15 میاشتې کې چې باندې ومه ما نو موږ د اول د خدای په دغه خلاص خوشاله یو پسې د امارات خلکو خوشاله د خلکو موږ سه سلامت را رسولې ځین خوشاله یو
خالق نه د لیو کراچۍ ته د فاری د فاره نو را خراب یې ګر کړو نو 15 میاشتې تیر کړل ډیر خوشاله یم خو په روانه
د چمن په پوله افغانستان ته ولا کولو په محل دغه افغانان وویل اوس هم د کراچۍ او حیدرآباد په جلونو کې په زیات شمیر افغانان هلته بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو تر 1500 زیات افغانان په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې غیر قانوني پاتې کېدو په جرم کې نیول دي. خو دغه افغانان د خوش کېدو وروسته هلته بند پاتې افغانانو کرش مېر سند حکومت تر اوسه نه د جاری کړي او نه په جیلو کې د افغانانو سره د چارواکو د بد وضعیت په حق لایڅ ویلي دي. خو د یونیسیف د اعدادو شمار په مطابق په پاکستان کې یو اشاریه څلور میلیون رجستر افغانان پاتې کیږي. سپدغه کې 15000 رجستر افغانان په کراچۍ سند کې پاتې کیږي. خو په کراچۍ سند کې غیر قانوني پاتې کېدونکو افغانانو صحیح شمېره تر اوسه نه پاکستان او نه یونیسیف جاری کړي ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان په اړه مو ریپورټونه واوریدل. اوس هم نړیوالو پیښو ته ورځو. اول هم د اوکراین حالات. روس د ختیز اوکراین په کراماتورسک سیمه باندې تازه بریدونه کړی دي او هلته په روانه جګړه کې د دوو اوکراینی وګړو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د اوکراین د جګړې تازه صورتحال تاسو ته زموږ خبریال محمد عالمگیر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د دونیس سیمې گورنر پاولو کرالینکو تر مخه یو تن د بخمود په سیمه برید کې وژل شوی دی او اته نور جوبل شوی دی. د نوموړي تر مخه د کراماتورسک او کانټانتینیوکا په سیمه د راکټو بریدونه هم شوي دي. د جګړې د شروع کېدو وړاندې د بخمود خار آبادی او یا زروه اوس دا خار قریبا خالی پروت دی. علاقه کې پاتې خلکو له رضاکارانو خوراکي شیان رسوي او دغلته یې د خیمو داسې مرکزونه قائم کړي دي چېرته چې پناه اخیستونکو ته د بجلی، انټرنیټ، دوایې، اوبه او د ځان د ګرمولو سهولت ورکړی شوی دی. د خرکیو گورنر اوله ساینی هوبویو تر مخه د دوی په علاقه هم د معرفه په کلی بمباری په نتیجه کې یو تن هغه وخت بوجل شو کله چې د سر د پټولو په یو ځای باندې بمباری شروع شو. د روس فوز داوه کوي چې دوی د کراماتورس په سیمه د یوکرنی عسکرو د استعمال د لاندې یو پوځي مرکز په میزایلو په نخه کړی دی او دغلته یې تر شپږ سوه پورې فوزیان وژلي دي. خو یوکرین چارواکي د روس دا دعوې ردوي. روسوایي په فوزي بیرکونو دا حملې د میکیوکا په سیمه په یوې ودانۍ د یوکرینی راکټو برید په بدل کې کړی دي. د غبرید کې د روس ته خولې د دوی یو شمیر فوزیان وژل شو. د یوکرین فوز ترجمان تر مخه د روس حمله د عام اولس په ودانو باندې شوې دي او د یوکرین فوز په دغه بمباره کې نه دی اغیزمن شوی. د برتانیې دفاع وزارت په یو نوې څېړنه کې د تازه استخباراتي معلوماتو په اساس ویل شوې دي چې په یوکرین د فوزي ارغل وروستو روس ګنګس دی چې د یوکرین نه دوی ته کم څه خطر راپېښېدل شي. په ټویټر خپل یو پیغام کې وزارت وایي په کومه طریقه چې د روس فوزي کمانډران خپل دفاعي صلاحیتونه مضبوطوي د هغې نه اندازه کیږي چې دوی یره لري چې یوکرین با دوه سکتورونو غربي لوهانسک اوبلاست او زاپوریزیا غټه حمله کولی شي. په زاپوریزیا د یوکرینی یرغل کامیابی به د روس لپاره روستوف سیما کرایمیا سره د پول د لارې یو کول یا تړل ګران کړي او په لوهانس کې د یوکرین د کامیابی په صورت به دنباس سیمه آزادۍ لپاره د روس هلې ځلې خطر سره مخ کړي. د بیان تر مخه روس ګنګس دی چې په دواړو خواو کې د کومې سیمې دفاع له ترجیح ورکړي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
برازیل کې پس دغه چې پرون د اتوار یکشنبه په ورځ د پخوانی صدر ژایر بولسونارو زرګونه پلویانو په صدارتي ایوان، سپریم کورټ او کانګرس ورمات شول او د غوډانیو په چتونو وختل. د ملک اوسنی صدر ویلی چې خلاف کارانو ته به ضرور سزا ورکړي. د برازیل چارواکي وایي د بولسونارو لږ تر لږه 200 پلویان تر اوسه گرفتار کړی شوی دی. د برازیل چارواکو د پیخي د هر اړخیزه پلټنو او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې دي. د وی وی تفصيلي رپورت ترته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د برازیل چارواکو ویل دي چې د ودانو د ویجاړولو عکسونه پر ګوري او دغلته موجود د ګوتو نمونه براټولوي او اراده یې سرګند کړې ده چې احتجاج کوونکي به د خپل کړو حساب ورکوي. د انصاف وزیر فلیو دینو ویل دي چې حکومت به دا هم د معلومولو هڅه کوي چې د زرګونو پشمیره کې بلوکر په بسونو کې څنګه ورغلي دي او د دې بسونو د کرایو د پاره چا پیسې ورکړي دي. د بولسونارو پلویان دې په چوکې بیرته د کېنولو د پاره د پوسخه د کودتا غوښتنه هم کوي. بولسونارو په وروستي صدارتي انتخاباتو کې د پخواني صدر لوپیز اناسیو لولا د سلوا نه ماتې خوړلې وه چا چې تیره هفته د خپل چوکې سوګند پورته کړی دی. بولسونارو د لولا د سوګن پروتوکول وړاندې د برازیل نه وتلې دي او د امریکې د جنوبی ریاست فلوریدا په اورلانډو کې دا وخت پاتې کیږي. د برازیل په سرکاري ودانو د احتجاج کوونکو یرغل کال 2020 کې د جنوري په شپږم نیټه په واشنگتن کې د بغاوت یاد تازه کړی دی. خو د واشنگتن د پیښې نه دا په دې بدل دی چې د جنوري په شپږم نیټه د کانګرس غونډه روانه وه او برازیلیا کې ودانې تر ډېره حده د برید په وخت خالی وه. د بولسونارو د پلویانو د خوا دې ودانو ته د ورټولېدلو د خبرداري باوجود د پوز او پولیس حفاظتي ګامونه نه دي لیدل شوي. د برازیل صدر لولا د اتوار په ورځ ویل دي چې څه شوي دي د هغې مثال نشته او دغو کسانو ته سزا ورکول پکار دي. د امریکا صدر جو بایدن په برازیل کې لاریونونه ناوړه بللی دي. د ملي امنیت لپاره د بایدن مشاور جیک سالوان په ټوټر لیکلی دي چې امریکا په برازیل کې د جمهوریت خلاف د هر قسمه هڅو غندنه کوي. د مکسیکو صدر انډریس مانوئل لوپیکس ویل دي چې د برازیل د زاړه پالو دخوا د کودتا هڅه غیر جمهوري او د غندنې وړ ده او زیاته کړې ده چې لولا یوازې نه دی او د هیواد دننه او بهر ترقی پسند قوتونه د دوی په شا ولاړ دي. د جرمني چانسلر اولف شولز په ټویټر ویل دي چې په جمهوري ادارو د تشدد نه ډک برید په جمهوریت حمله ده او دا د منلو وړ نه ده. شولز زیاته کړې چې جرمني د اوسني صدر لولا سره کلک ولاړ دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
عزتمنو اوریدونکو، دا د وی وی ډیوا ماقامنې خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبریږي او اوس هم وار رسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. نننې ادارې تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې در اوروي.
د متحده قانونو وینا ده چې په عالمی سطح د ترهګرۍ خطره ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده او د تیرو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ ترهګرۍ زیاته خوره شوې ده. په دې سبب ترهګرۍ له د ماتې ورکولو دپاره به یو موټی کېدل لازم وي. د سیاسي معاملو په باب د امریکې زنانه نائب خارجه وزیرې وکټوریا نولینډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې تیر کال د دنیا 50 ملکونو کې د ترهګرۍ د 8000 نه زیات واقعات شوي دي چې په کې د 23000 نه زیات خلک وژل شوي دي. په دنیا کې د ترهګرۍ په اوسنو واقعاتو کې انډونیشیا کې په یو تانه د بمونو حمله، جرمني کې د بغاوت کوشش او په امریکا کې د کرکې او د نفرت واقعات مونږ ته د دې خبرې یادګیرنه کوي چې د ترهګرۍ د خطرې نه یو ملک هم محفوظ نه دی او دا چې د دې خطرې مقابله یو ملک په یوازې ځان یا یو سیمه ایز اتحاد نشي کولی، بلکې مونږ ټولو لبا په شریک د دې تابع کول وی. میرمن نولینډ زیاته کا په مونږ ټولو باندې لازمه ده چې د ترهګرۍ خطرینه در راپورته مسلو په شریک اواره ولټو. په دې مسلو کې د ترهګرو د اختیار لاندې شکمنو سیمو کې د ترهګرو تنظیمونو د پاره د ترهګرو د برتی کولو، د ترهګر تنظیمونو د مالی وسیلو او په انټرنیټ، سوشل میډیا او د سرحدونو نه پورې غاړه د ترهګرو د نظریاتي تعلیماتو د خورولو مسلې شامل دي چې اواره یې لازم دی. په دې لړ کې چې متحده قانونو اوس د کمو ډیرو حالاتو ځینی کم یو حالت په ګوته کړی دی، هغه په نسلي او مذهبي بنیادونو باندې خورېدونکی فساد دی چې 340% زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې معامله کې د شر فساد خورونکو ډلو ترمنځ په عالمی سطح ډېرې جوختې رابطې موجودې دي. دې زیاته کا چې د دې نظریې بنیاد نه آشنا خلکو نه پکرکه کولو، په نسلي بیلتون یهودیانو نه په نفرت کولو او نورو خلکو نه د هغوی د عقیدې په سر پکرکه کولو باندې اخوی شوی دی. نائب خارجه وزیر نولینډ خپل تقریر کې دا هم وی، په دې سبب دا ډیره اهمه ده چې مونږ ټول د خپلو شریکو صلاحیتونو تر مخې دا نوې خطرې معلومه کړو، دا را کمې کړو او د دې په ښه ډول جواب وکړو. د ترهګرۍ په صحیح مانو کې او په اثرناک ډول د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د حکومت او د معاشرې له طرفه په شریکه دا کوششونه په کار راوستي شي. دی وی چې د دې لپاره به موږ له د ښې حکمرانۍ قیام، د بشري حقونو احترام، تعلیم ته د هر چا رسائی او د صحت او د اقتصادي موقعو یقیني کول لازم وي. موږ له د حکومتونو او د هغوی د خپلو خلکو د خدمت د صلاحیتونو مرسته کول وي او د خونړۍ لاری توب د ختمورو د پاره دا ټول هر سکول لازمه ده. همدغه وجه ده چې موږ د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره خپل ټول پام د موجوده عالمی کوششونو عملي کولو ته ګرځولی دی. نائب خارجه وزیر میرمن وکټوریا نولینډ خپل وینا په دې الفاظو ختم کړله چې زموږ ټول شریک مقصدونه د ترهګرۍ خطرې سره مخ دي. که موږ د خپلو دې مقصدونو د حصول په لوري پرمختګ وکړو، نو موږ هغه ځایونه د منځه وړلی شو چرته چې ترهګري پیدا کیږي او وده مونی. مونږ عالمی برادرای ته غږ کوو چې د ترهګرۍ د ناسور د نغې وستو لپاره خپلو کې یو موټی شي. که مونږ په دې کار کې پاتې راغلو نو د دې نتیجې به مونږ کې چاته هم قابل قبول نه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.